ایمیل منا من سره هم د ووس د ټلیفون په کرخه ده او ادا اغلی صابرینا حمید ده. اغلی حمید خبرونه ته خراغ لست درنو دوستانو کتاسی هم غواړی د اغلی حمید سره مو پوښتنی شریک کړی. زمګ د ټلیفون شمیرې دی 0 و 9 شل 15 30 40 او بل شمیره مو ده 0 و 9 8 2 5 55. اغلی حمید که په سر کې اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنې. غږ مو ډیر زیات ټیټ دی، کیدې شي لږ جګ وغږیږي. بلو
الله تعالی په نامه د دادای راجو محترم اولیدونکو تاسو ته سلام او درناوی په وړاندې کولو. زه صابرینا حمیدی یم، د میرمنو د حقونو د بشري حقونو یو تنخواله په خاطر.
اها ډیر ښه. هیله ده چې اوریدونکو به هم خپلې پوښتنې را سره په دې خبرونه کې شریکې کړي. خو زه به په سر کې له تاسو نه دا وپوښتم، دا خبرونه د مخکښو ښځو خبرونه ده او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ غواړو ستاسو په تعلیم، تحصیل، فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کېدای شي له تعلیم یې شروع کړو، مکتب مو چیرته پیل کړ، کوم ځای کې مو پای ته ورسوو او لوړې زده کړې مو تر کومه چې پوری وکړي.
البته ما پایل د مکتب د کابل د غفور ندیم په خوندې کې کړه ابتدایا دوره مالته خپله لسته ده، د لیسی دوره و کلوریا دوره د کابل ښار د لیسی مریم خوندې کې، او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون ښوونځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې زه کوزم او باید واده مې کړی وی، خورګانۍ زما په ننګرهار ولایت کې اوسېدله، نو ما ونشو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطه کې چې زه وزګارم هغه وخت ما وظیفه واخیستله ده، مادن صنایع په مسلکي ټولنه کې. البته انجمن چې هغه د هغې وخت اتحادي سیمشي پورې مربوط کېده او د کنټرول د مدیرې په صفت مې شپږ میاشتې هلته کار وکړو، سنبلې در میاشته پورې. کله چې په سنبله کې واده شوم ننګرهار ولایت ته راغلم، نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کې. ما ونشو کولی په هغه وخت کې زه خپلو لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کې یو وخت وظیفه اجرا کړه، او بیا د معرف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم و تربیه په برخه کې، تاریخ و جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تحول راغی، نو زه د ښځو چارو ریاست کې ما دنده واخیسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د مېز نه تر 2003 کال د اکتوبره پورې هلته دنده اجرا کړه د اداري مسؤلې په توګه، او بیا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلم په 2003 کې، اکتوبر د 2003 کې. هماغه و چې ما دومه رشته کې خپل درس پیل کړو، حقوق پوهنځی مې ولوستو، قضا او څارنوالي رشته، او بیا بالاخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپله په ننګرهار ولایت کې، البته په یو مقطع کې په کابل کې د کاتب په پوهنتون کې جزا او جرم پیژندنه کې خپل د ماستري درس پیل کړو. خو بیا کورني مصروفیتونه مو، وظیفوي مصروفیتونه یو سمستر مې ولوستو، خو مې نشو کړی چې دوام ورکړم. خوشبختانه په ننګرهار پوهنتون کې چې کله دا لړۍ پیل شوه، د ننګرهار پوهنتون د مسؤلینو دخوا او د ولایتي ادارې د مسؤلینو دخوا د قضا او څارنوالۍ په برخه کې ما خپله ماستري مو وکړله. البته
بله ډیر ښه. درنو اوریدونکو، د اغلې صابرینا حمیدی جن گلوی با او ترڅنګ د دې زده کړو ته د دې خپل یادونه وی چې تاسو ته در باندې کړی، نو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ. اغلی صابرینا، تاسو د خزو په شورا کې هم کار کړی دی، معلومیږي چې د خزو په برخه کې مو
د شورا د خزو چارې ریاست کې د معرف په چوکاټ کې همدارنګ پارت تایم د زینو مدني ټولنو کې په هغه وخت کې خیریه بنسټونه او چې په که ما د طالبانو په مکتب کې د بختر خیریه بنسټ کې هغه خیریه مرستې کولی، او د پوهاوي په برخه کې او د میرمنو ته ټرینینګونه او د ځینو حرفوي کارونو زمینه مساعده ول، د هغې سره مې کار کړی دی. همدارنګه د وخت شوراګانو د خزینه شوراګانو په ایجادولو کې چې هغه وخت د عبدالله فاونډیشن یو شوراګان ایجادولې په هغې کې مې ډېره زیاته همکاري کړې ده. د ښځې د سوکالۍ ټولنې عضویت مې لرلو، د هغې نه وروسته د بعضې نورو ټولنو سره ډېره همکاره پاتې ما د رسمي دندې وظیفې تر څنګ مدني فعالیتونه مې ترسره کړي دي په ډېرو برخو.
ډېر ښه، ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسې د ښځو په برخه کې د ښځو لپاره ډېر کارونه کړي دي، او د هغو کارونو یوه بېلګه موږ ته ووایاست چې تاسې وویلې. ور به شو اورېدونکو ته چې دوی څه وایي. اورېدونکي په کرښه دي، دوی به پرېږدو. بیا به راشو تاسې ته آغلې صابرینه، د معارف په برخه کې تاسې ویلې چې زده کړې مو څنګه زده کړې، که دا راته ووایاست.
زده کړې ما البته هغه وخت د ښوونکو دپاره دا زمینه مساعده وه چې پارت تایم یا وروسته د کار وخت نه د خپل درس ته مې دامه ورکړي، او خپل درس ته مې دامه ورکړه، او د وطن اولاد ته مې د یو معنوي مور په توګه باندې اما وخت و زمان که خدمت کرده ده او تدریس میکرده ده وارتا.
آها، یعنی ده مالی میدن ده مو ترسره کوله.
بله بله.
کم یو اوریدون که لرو ده برا وخلو چی ده چوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسیز ماغا گورهی؟ بله، اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکی بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو څنګه غواړئ؟
اور څه بخیر یا
په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. نو مو څه د کوم ځینه اړیکه نیولې؟
اسدالله لودین د کونړ.
اها، اسدالله سپ د کونړ څخه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
موجود
چې د مخکخه خو خزو خبرونه ده. منګ سره اغلی صابرینه حمیدی ملمنه ده، د بشری حقوقو د خزو په برخه کې یو فعال. اړیکه یې پرې شوله. رب شو. اها، یو بل اوریدونکی لرو، دی به اول راوخلو، بیا به خپلې پوښتنې له تاسې سره شریک کړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه نیکې احترامات مې ومنه. هم جوړ رو خوشحاله به یاست.
ډېر زیاته مننه، په خیر راغلی. نو مو څه دی د کوم ځینه اړیکه نیولې؟
مننه، له ډېره وخته وروسته بس درسره فکر کړه. جمعه خان همدرد یم، زابل ولایت قلات خان.
جمعه خان همدرد د زابل له قلات نه، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
مننه مېلمنه ته سلامونه وایم. تخنیکان کار ته پاتې په لړ کې سلامونه وایم. پښتنې په دې حاله ولا چې پاینده چې تاسو څه غواړئ چې خوندي ته وکړي، او بل تاسو مثلا که نوکه رونا پر واچوي چې د خوندي لپاره مو څه کارونه کړي دي چې راته په نخښه کې، او بل دا ده چې کوم کار دی چې تاسو نه رسېدلي او هڅه کوئ غواړي چې هغه کار ته ورسېږي او د وطن یا د خوندي لپاره خدمت وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستې. وار به ورکو اغلی حمیدی ته، مهرباني وکړئ. اغلی
البته ورونه مننه، زما ته درناوی وړاندې کوم. ډېر ښه پوښتنه وکړه. زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د 2003 نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقوقو په کمیسیون کې د اداري څانګې نه پیل کړ، وروسته د هغې مېزه سارنه او بیا سارنه او سیرنې برخه ته، بیا د میرمنو د حقونو د ملاتړ څنګ مسؤلیت، او وروسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر ریاست د زون په ساته باندې مخکې وړو، او تقریبا یو میاشت مې کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده، ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مخکې د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه، او بعضې نور ملحوظات مو. نو په دغه کاري دوره کې ما مخکې در هغې نه که دغه زه د ښځو په صورا کې وم، ښځو چارو په ریاست کې وم، ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه چې ما د ښځو چارو ریاست یا د میرمنو د حقونو د بشري حقونو د پاره د زون په سطحه باندې کار کړی دی، تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کې، دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې، همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق دپاره د دې ملاتړ د متضررینو خصوصا د قرباني میرمنو نه، په مجموع کې د بشري حقوقو د متضررینو نه، یا هغه څوک چې د بشري حقوقو د نقض قربانیانو خپل پدې کاری دوره کې هغه کې د آزادۍ د بندیدو په ځایانو کې وي، هغه که په اجتماع کې وو، په ټولنه کې متضرر شوي، په فامیلي کچه باندې دوی د ستونزو سره مخامخ شوي، خویندو ورونو ته ټولو د تما د دوی د بشري حقونو د تحقق لپاره دوی ته د عدالت ترلاسه شي په برخه کې، د عادلانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کې، همدارنګه په نورو مختلفو برخو کې، مثلا د شکنجې د منع په رابطه باندې ما خپلې هلې ځلې کړي دي، د قانون د حاکمیت لپاره، د قانون د دوګونی فرهنګ د تطبیق د مخنیوي لپاره، همدارنګه د کورنۍ تاوتریخوالي د کمښت لپاره، د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړي دي. او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کې پیدا کړل، چې هغه اساس او منشأ د اکثرا ستونزو مشکلاتو ضعف د اقتصادي او د مالي نه خپلواکۍ د میرمنو، زه به په دې برخه کې ما خپل غږ هم پورته کړی دی. خو ستنه هغه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي، د جنګ قربانیان دي، چې د دوی دپاره دولت داسې یو میکانیزم رامنځته کړي تر څو د دوی ژوند، د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراض معیشت په کې تضمین شي، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړي. او په مجموع کې میرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کې او د تعلیمي لحاظه پیاوړي شي. د دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کې دوی موافقه یې وځلي. او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډېره ضروري ده، نظر د دوی په استعدادونو باندې، نظر په پیداوار د منطقي، دوی ته باید د داسې کارونو زمینه مساعده شي. یعنی میرمنې زمونږ ډېرې شجاع دي، ډېرې متینې دي، ډېرې زحمت کښې دي. که لرو پرتو سیمو ته کله موږ ورشو، اته نورستان ته، همدارنګه ډېرو لرو پرتو سیمو ته، میرمنې ډېر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي. مون ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوختې دي خپل د ژوند د پرمختګ لپاره. خو که دوی ته زمینه مساعده شي، دوی یو سیستم دوی تیار شي، دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي، هم خپل کورنۍ دپاره، او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده، او په دومه برخه کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته، چې دا په لرو پرتو سیمو کې اگر چې دا لاره پرانیستل شوې ده، د دې دپاره موږ چوکات لرو، خو دا لاره باید نور هم وغځېږي، نور هم پراخه شي، او اکثر ټولو میرمنو ته یو شان زمینه برابره شي، تر څو دوی هغه خپل حق حقوق ته لاسرسی ولري، عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، د روغتیا حق ته، د تعلیم د حق نه برخمن شي، او د دوی انساني کرامت ته درناوی وشي.
بله، ډېر ښه. اغلی حمیدی، که تاسې دا راته ووایاست چې تاسې د ننګرهار سربیره نورو کومو ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړي دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې، او ما په زون په سطحه باندې تقریبا په دغه 350 اداري واحدونو کې، زه 89 اداري واحدونو ته نږدې نه تلیم، او دا مې نږدې مستقیم لیدلی دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تلیم، ټول ته ما سفرونه کړي دي. ما مخکې سیمه ییزه څارنه وویل د بشري حقونو د وضعیت د تثبیت لپاره، هغه کار همداسې و چې موږ به تلو ساحو ته به هم د دوی ستونزې او مشکلات تثبیتول، او وروسته به هم کلیوالو باندې ارګانونو سره شریکول. نورستان ولایت ته تلیم، زه شرقي نورستان ته، غربي ته، او مرکزي ته، درې واړو ته.
بله،
کونړ ولایت ته ما ډېر سفرونه کړي دي، لغمان ولایت ته مې کړي.
په دې به خبرې وکړو ستاسې په سفرونو باندې، چې کومو ځایونو ته مو د کومو دندو له لارې سفرونه کړي دي. یو اورېدونکی لرو، دی به اول راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم زمان زهیر یم، د زابل ولایت شمیزول ولسوالۍ.
اها زهیر صاحب، په خیر راغلی.
مننه ژوندې وځه، دا زما مهرمانی خو ته سلام راوړم.
اها وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
په دا زما په تنه زنده ده، په دې مبارک توسل ستاسو
د ټلیفون کرخه مو، د ټلیفون کرخه مو ظاهر سب ډیره زیاته خراب ده، اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکو په کرخه ده، د برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړه
په خیر اوسې؟ په خیر راغلې، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
حشمت الله ستاسو کده دې اړیکه.
حشمت الله،
او څه خبره ده؟
خپ خبرونه مو د مخکخ خزی خبرونه ده درنو دوستانو تاسو رادیو واوري او پس لاغینه چې پوي شوي چې د خبرونه موضوع څه ده بیا اړیکه ونیسي. یو بل اوریدون کې ده بر وخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې. په خیر راغلی. غږ ډیر ټیټ ده. بیخی صحیح شو. نوم دې راته ووایا د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ گلالی سمسور. په خیر راغلی د هلمند. وعلیکم السلام. اغلی گلالی ډیره زیاته مننه. ښه پوښتنه مو وکړله، که څه هم دا پوښتنه یو څه ځواب شوې ده، خو دا به اغلی حمیدی ځان سره یادداشت کړي. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. وعلیکم السلام. نوم مڅه ده کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نجیب الله یم، کنر نه تاسو سماسته.
نجیب الله له کنر څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
زما د مېلمنې خور نه دا پوښتنه ده، تا د تعلیم په برخه کې تا لکه تاسو د کور لکه څومره دغه موافقه وه، او بل ته ته چې د کوم ولایتونو ته تللی د تا لکه سخت روامن ور ته مو زه تر یم نورستان ته او جلال آباد ولسوالۍ ته کوم لکه کوم داسې دغه ولسوالۍ وه چې په هغه کې تا د زنانو مشکلات مړ کړي دي، او بل د بیا پوښتنه مې دا ده چې کله د کنر ته راغلي که نه راغلي.
اها بله. اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلې حمیدی، په سر کې به د اغلې ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اوریدلې. وایي تاسې د آزادو ښځو لپاره مبارزه کړې ده، د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي؟
اکثرا کارونه لومړي کارونه زما په ساحه کې وو. هغه مېرمنې چې مثلا د نخارونو نوتې مېرمنې وې چې په دې کې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کې د شل ولسوالۍ ته ما تفل نه کړي، په دې کې لالپورې ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ شامل دي. مثلا خوګیانو ته همدارنګه فقط یوې چارک او تازه مستقیم نه متلې، نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه. هلته ما د مېرمنو وضعیت لیدلی. ما چې خپلو استاسو پوښتنه وکړه چې مثلا یو ورور پوښتنه وکړه چې څنګه دي شوین دي، چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره وکړه.
بله.
نو د دوی سره ما لیدلی دي، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات ما د نږدې نه اورېدلي دي، او زموږ کارم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې موږ بالفعله مراجعه د یو متضرر ته وګورو، یا د ښارونو کې د خویندو سره مخاطب اوسو، مخامخ اوسو. نورو پرتو سیمو ته موږ تللي، د بشر حقونو د رضاکاران د لارې موږ د دوی ستونزې اورېدلي دي. دغه سره موږ خپله یو ګروپ دلته لرو، د مېرمنو، فعاله مېرمنو، چې په هغې کې ټولې مخکښه مېرمنې د زون په سطحه باندې شاملې دي، چې هم مطبوعاتي برخه کې، هم قومیزه برخه کې. سمخو د ستونزو سره مخامخ کېږي، د هغې مشکلاتو ته ماته موږ رسیدګي کوو. نو همدارنګه ورور وویل چې مثلا ته کنر ته، ما خپل خبرو کې وویل چې زه کنر ته تللی ما ساوقۍ ولسوالۍ ته، نارنج ته، نورګل ته، اسمار ته. همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته، نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي. لیدلې مې دي د کنر ولسوالۍ خپل اسد آباد ښار ته، د کنر د ماباس نه ما په متداوم شکل باندې څارنه کړې ده، د هغې د خصوصه ریاست سره پولیس پروګرامونه زموږ ډېر تدلیلونه، ډېر کارونه هلته موږ ترسره کړي دي، چې اکثریت کنریان ورونه او خویندې د دوی شهیدان دي، حتی د دوی د علماو شوره او د مېرمنو د ستونزو د حل دپاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په هغه وخت زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړې ده، حتی دغه تقنینی اسناد چې جوړ شوي دي، په دې کې موږ نظریات راټولول کړي دي، خپل نظریات هم پکې شریک کړي. مرکز ته هم د دوی غږ رسولی دی. د ټول ټاکنو په بهیر کې پاول کله چې دوزر سالورم کې حواله ټول تاکنی او شه مخ کې داغي نه د دې ټول پروسونه سارنه د تاکنو درای ورکونه د ورځې نه درای شمیرنه نه تر دا غوښتنی انتخاباته پورې چې تر سره شو ام موږ د دې نه سارنه کړې د لغمان په مربوطاتو کې مخله د دومره انتخاباته کې دولت چاته سفر کړی مثلا لیشنګ ته مې کړی دی د مومنداری ولسوالۍ ته مې کړی کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی او نورستان ولایت ته چې کله زه تلیم ډېر لورو سیمو ته چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې په مرکز کښې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی حتی منطقه کښې خلک وایي چې دلته پیرانو سرسته دی نو هغه چې کلو ته ما سفرونه کړي د خویندو سره مې کتلي د خویندو ستودیونه را وړي دي او هلته لیدلي دي چې د عرف د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ په څه شکل شوی د خویندو اساسي ستونزې چکې دي مشکلات چکې دي اوس هم داسې سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې حتی اوس هم هلته خلک د تاریخ کښې خو به مونږ استاسو لوستي چې د کمونې اولیه په شان ځوان لري هغسې سیمو ته هم زه تلیم او د خویندو ستونزې او مشکلات هم را وړي دي شریک کړي هم دي غږ هم د هغې رسولی دی تر یو ځې پورې تر یو اندازې پورې اقدامات هم ترسره شوي او زمونږ هیله امید هم دا ده تر هغه وخته پورې به مونږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف مونږ لرو د خویندو د حقونو د تحقق دپاره د انساني کرامت د درناوي دپاره او په مجموع کښې د انساني ټولنې د رفا پرمختګ دپاره مونږ به د دې ټولنې دپاره کار کوو او خدمت به ورته کوو.
بلې، تاسو د ډېرو زیاتو هلو ځلو یادونه وکړله، ستاسې په اند باندې، ستاسې په خپل نظر باندې، ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو دپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو بیا دا خو عمومي او دسته جمعي ده، دا خبره مشترکه لاسته راوړنه نه ده، د ټولو هغه د خویندو دورونو چې د خویندو په وضعیت کښې کوم تغیر چې راغلی دی فعلي شرایطو کښې لکه کومه یو مقطه کښې چې مثلا د خویندو مبارزه یا د خویندو دپاره جایګاه په قانوني چوکاټ کښې د امان الله خان په وخت یا په اماني دوره کښې جوړه شوه د خویندو د پرمختګ دپاره د تعلیم په برخه کښې په اقتصادي پیاوړتیا کښې د لوړو زده کړو دپاره زمینه مساعده شوه په دغه مرحله کښې م چې کوم په اول قدم کښې مونږ کوم حقوقي چوکاټ برابر شوی قوانین نافذ شوي دي د خویندو د ملاتړ دپاره په دې کښې د ټولو خویندو په شمول باندې زه به نه وایم چې دا ټول کار ما کړی دی مونږ هم هغه خپل فهم په کښې ادا کړی دی خپل د توان او د قدرت هم هم غږ پورته کړی دی هم هم ته په تلاش کړی دی او کله چې د یو موضوع دپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي قانوني چوکاټ هغې دپاره برابرېږي د هغې دپاره اوس سیستمونه جوړ شوي دي ارګانونه فعالیت لري مثلا مونږ اختصاصي محکم لرو د محکم چوکاټ کښې لکه فامیلي محکمه د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې محکمه همدارنګه ډېرې کمیسیونونه او ډېرې کمیټې مونږ لرو مثلا په ډېرو ارګانونو کښې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي د جندر امریتونه جوړ شوي دي د خویندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کښې همدارنګه لوړو زده کړو ته د دوی لاره پیدا کول اوس مونږ ګورو چې په لرو پرتو سیمو کښې خویندې فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم وکړي او حتی اوس مونږ په دې ته په تلاش کښې چې دغه موضوع هم خپله رئیس دولت چې راغلی و مونږ ور سره شریکه کړې ده چې مونږ د لرو پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړې لیلیه ولرو تر څو دوی مثلا په ثانوي دوره کښې ریشي دلته خپلې زده کړې وکړي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي نو دغه هغه خپله انساني اس او اند هم کړی دی او دا به نور هم جاري ساتو خپل کوشش به کوو د دې خاورې او د دې سیمې د دې وطن د اولاد په مونږ باندې حق دی هغه کوم چې زمونږ فردي مسؤلیت ایجابوي کوم چې رسمي مسؤلیت ایجابوي منډه او تږه به کوو ورته نو دا نه وایو چې نور بس دی کفایت کوي ځکه اړتیا د خویندو زیاته ده ضرورت یې زیات دی او زیات کار باید ورته وشي دا لړۍ باید په هېڅ حالاتو کښې هم کار سیاسي نظامونه هم تغیر کړي هر حالات را ځي دغه لړۍ باید ونه درول شي او د خویندو د پرمختګ دپاره هر تغیر چې را ځي د هغې د پرمختګ دپاره باید زمینه هم مفیده یي او ژمنتیا هم ورته موجوده
وي. بلې، یو بل اورېدونکی لرو، دی به هم را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خو جان تریم اوسئ؟
په خیر اوسئ؟ په خیر راغلی. نوم راته ووایاست.
نام احسان الله احسان اقبال ولایت نه.
احسان الله احسان، مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره
شي. مهرباني، ما پوښتنه دا د خورجان چې د بېسواده ښځو دپاره چې د کورو مېرمنې دې په هکله کومه څه پروګرام جوړ کړی ده که نیولی ده او که نه؟
څه ډول پروګرام، یعنې ستا هدف څه دی؟ څه ډول پروګرام د څه لپاره؟
چې د بېسواده ښځې چې په کورونو کښې د څه سواد مور څه نه لري بیچاره غریبان وي دغه لپاره
د خزو د خود کفا کی دو په برخه کې د خزو اها ډیر زیات مننه احسان صاحب. اغلی حمیدی احسان الله احسان وو دی وای چې د هغو خزو د پاره مو څه کړی دي چې دوی په کور کې دي، یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي، کوم داسې پروګرام کله جوړ کړی دی او یا یې هم پلان لري؟
البته په دغه مکتب کې خو زه پروګرامونه خپل د بشري حقونو کمیسیون په مستقیم د دغه پروګرامونو د پرمخ وړلو لپاره، ځکه نه دا داسې کومه انجو او نه کوم داسې امکانات لرل. مونته د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا دپاره او د دوی د اقتصادي خپلواکۍ دپاره او اقتصادي بسیا کیدلو دپاره مونږه کومو شبکو کې چې لکه د میرمنو مثلا کاري ګروپو په هغې کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې کمیسیون، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه قانون صرف هغه جزایي اړخ نه لري، البته په وقایوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخکې د دې نه چې ارتکاب د عمل وشي ډېر پړاوونه لري چې په هغې کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده. دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د میرمنو د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره هم په ښارونو کې کار کوي او هم په لرې پرتو سیمو کې د رفوي کارونه زمینه مساعده، مثلا په ځینو ځایونو کې چې موږ لیدلی دي چې هلته له ګروپي نقضونه رامنځته شوي دي، او د دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د تحصیل د حق نه یا روغتیا حق تلاسه، د دغه موضوع اساس موږ پیدا کړی، منشم ورته پیدا کړی ده چې اقتصادي ضعف دی. دغه موضوعات موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې هغه بیا د یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو اماغه منطقه کې د یو ورفوي کار زمينه مساعده کړې خوینده لپاره، مثلا باغچداري، مرغداري، مالداري، همدارنګه د دیتر څنګه د حياتي کورسونه او ځینې بعضې نورې د سواري پروژې خصوصا د راستنیدونکو او د داخلي بيزه شو لپاره اقتصادي ضعف سره به د مخ او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي. دوی به موږ یونیسیر دفتر ته معرفي کول، یونیسیر دفتر به د دې وړو کاروبار زمينه مساعده ولا مثلا د $500 نه نیولې تر $1000 پورې، او دغه دې ته به یو امکانات برابرول چې دوی هغه سرمایه دوران پیدا کړي او دوی د اقتصادي لحاظ بسیا شي، هم په کار باندې وګمارول شي، هم دوی ته به ټرینینګ هم ورکول کېدل، لارښوونه به هم ورته کېدل، او دغه زمینه د کار باندې ته مساعدېدله. نو دغه کارونه موږ خپل د کار په دوره کې هم کړي دي، او اوس هم دغه شبکې زمونږ فعال دي، د همدې شبکې وضعیت موږ لرو، او دغه کارونه ته په پسو دي موږ نظر په هغه امکاناتو د منطقي او نظر په خپل هغه کوم ساحو ته چې موږ لاسرسی لرو دې ته به دوام ورکړو.
بله ډېر ښه، وربه شو بل اوریدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. تاسو درنه مننه کوم چې ټول ژوند درته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مو څه دی؟
او په خیر دی. تاسو په تاسو کې مده لغمان نه تاسو درنه مننه کوم وخت ما یو نظر
اول بو نوم راته وایي. نو مو څه دی؟
فرید الله درغمان.
حمید الله مهرباني وکي.
فرید الله درغمان.
اها مهرباني.
په پښتنه کې د درنې ملمنه د چاغې مې چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي، نو هلته دوی د ښځو د حقوقو ته د برخه کې همدارنګه د ښځو ته عدالت د ښځو د لاسرسي برخه کې دوی څه کارونه کړي او کوم پروګرامونه لري او کوم لري، او یو نظر د دوی نه غواړم چې هغه ښځې چې خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري او عدالت ته لاسرسی نه لري، دوی څه په کار دي چې دوی خپل حقونه او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي؟ ځکه چې وایي یو خبره دا وی چې حق راغستل کیږي نو ورکول کیږي، نه د دې دغه دی. مننه.
بله خیر سي، مننه. مهرباني وکي اغلی حمیدی.
ورو دې رخې نقطې ته اشاره وکړه. واقعا بعد چې منګل روچې دولت هلته کاشي قدرت نه لري یا د دولت د حکومت نه وتی، دا غسی چې مونږ منګه قضایا لرو چې دوی په نهایت کې مثلا د جنگ دی منګه ستونزې لرلې، مشکلات هم لرل، او اکثرا ما ویل چې د بشر حقوقو رضاکارانو یا د انساني حقوقو د رضاکارۍ لپاره د کار کولو خوشبختانه چې اوس افکار او اسخان دي ته آماده شوي دي چې په یو سیمه کې یو ستونزه او مشکل پیدا کیږي، اته دا سیمه یو مشر یا دغه د ولسی تړون شوراګانو دغه د فارې ډیره ښه زمينه مفایده کړی ده چې بعضې ځایونو کې ځکه دغه د شوراګانو 50% تاثیر د میرمنو نه دی او 50% د نارینه نه دی. کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د ښځینه یو تر بل سره کېني خپل ستونزې بیانې خپل مشکلات بیا بېرته هغه نارینه او ته انتقالېږي او د هغې سیمې نه نارینه بیا د تلیفون په ذریعه باندې دغه ستونزې او مشکلات د دولتي اراکینو سره د هغه ادارو سره چې د میرمنو حقونو د تحفظ دپاره کار کوي، تامین د عدالت او تامین د توازن دپاره کار کوي، د هغې سره شریکېږي او یو څه ناڅه د هغې د مشکلاتو دپاره ځینې اقدامات ترسره شوي دي او په راتلونکي کې تر دې دمه خو هغه ساحې چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لرې دي میکانیزمونه تر دې دمه همدغه دي چې د دغه میکانیزمونو نه په استفادې باندې کومې شوراګانې چې ایجاد شوي دي د دغه شوراګانو سره ارتباطات دي، هغه شوراګان بیرته د ارګانونو سره مثلا د عدلي ارګانونو سره د ارتباط لري، د کشفي ادارو سره لري، د قضایي سره لري او خپله داسې ادارې چې مثلا تامین د عدالت دپاره هغه هم په دغه کړۍ کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي، د هغې سره هم د دوی اړیکې او ارتباطات دي، لکه د ښځو چارو ریاستونه، لکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د مدافع وکیلانو، د دفاع انجمن، د دوی سره دا د تلیفون په ذریعه باندې د ستونزې او مشکلات شریکېږي او په یو نحوه باندې د هغې د ستونزو او مشکل د حل دپاره رسېږي او په راتلونکي کې پلان هم همدا دی چې باید په هغه سیمو کې چې په لرو پرتو سیمو کې ماته په دریمو واحدونو کې موږ اوناسیه کارمندانې ولرو، خصوصا د جندر په برخه کې یا د میرمنو د مشکلاتو د اورېدو دپاره، د هغې د ستونزو د حل دپاره، د هغې په حیثه کې تامین د عدالت دپاره موږ باید داسې یو څانګه یا شعبه ولرو چې لکه څنګه چې د قریجاتو مدیران دي، دغسې موږ یو میرمنه هم ولرو چې د ټولو قراو قصباتو سره د دې ارتباطاتي د ملکانو سره د ارتباطاتو لري او د ملکانو د لارې هم خپل پیامونه ورسوي او هم بیرته د خلکو ستونزې او مشکلات واوري.
بله،
دغه میکانیزمونه پیشنهاد شوی دي او موږ دې ته امیدواره چې په دې باندې به کار کېږي، لکه څنګه چې نورو اړخونو عملي جنبه پیدا کړې ده موږ به په دې برخه کې.
بله،
ځکه ثاني رئیس د دولت دغه ژمنه وکړله چې په هیڅ وجه باندې به دا د میرمنو په حقونو باندې معامله نه کوي او د دوی د وضعیت د ښه والي لپاره به لا نورم کار کوي.
بله، یو بل اوریدونکی په کرښه لرو، دی بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ نو مراته وایاست د کوم ځنه ماړی کني ولې
ملنګ هم د کندهار سره.
مهرباني وکړئ
و دا غیر ملمنه سیمه دا پښتنه د سولي په باره کې کار کړی دی کې نه دی کړی
د سولي لپاره یې کار کړی کنه؟ مننه، خیر سي. یو بل اوریدونکو هم لرو، دی به هم راوخلو بیا به راشو ځوابونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څنګه ښه خوري؟
په خیر اوسې. په خیر راغلې، مهرباني وکړئ نوم څه دی؟
منو خالد دې د کابل.
اها، مهرباني پښتنه مو شریک کړی.
زما مور د سره غږی خبرې.
اه، مهرباني.
هلو ری، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلې. نوم راته وایست؟
نوم مې مزدلفه ده.
اها، مهرباني. د ټلیفون کرخه مو یو څه خراب ده، لږ موزي ته تغییر ورکړئ، بیا مهرباني وکړئ.
کتنا خدا تر غریرم داسې کونډه یم چې میتیمان دي او اوس ولا خوېرس هیڅ هم داسې سماغه نه لرو.
اورم
ما سم لرم نه واغه نه راته به شپږ مې زمان دی وزه مېره مې شهید څه وره طالبان دي خوانه او بس نه دا چې سیدانو هغه مې دا مې دریم کال دی خدا کې نه پیسې راکړي مې هغه راکړي د ریاست کې.
بله،
اوس د ماجرین د ریاست نه خوشحاله یم، خدای دې ورسره ښه وکړي.
بله بله بله،
ولزر یو کوم کر سره وکړو.
دا ما ایوا کونډه میرمن و چې اړیکې نیولې و د همدغه کابل نه او د خپل ستونزو په اړه باندې ویلې. اوس که بیا هم راشو اغلی حمیدی ته، یو واری مو د خزو د ځان بسیاینې په اړه باندې پوښتنی کړې دي، ورنه خو بیا به هم یو پوښتنه په دې ډول باندې در سره شریک کړو چې کومې خزي چې کونډې دي او ډیر د کارتون هم نه لري، هغو د پاره با ستاسې په نظر با باندې څه کار په شبي وي که څه هم تاسې ننګرهار کې اوسېږئ؟
البته ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کندو یا د اول خو به د ملنګ ورور پوښتنه راوالو چې د خاندار نه پوښتنه وکړله چې موږ ستاسو اجازه یې چې
بله بله مهرباني وکړئ. بله و مهرباني
واقعا د سولې پروسه ډیره ده. دا خبره په دغه وختونو کې یو په عمومي مبحث باندې یو بحث باندې تبدیل شوی او یو په ملي بحث باندې دا موضوع تبدیل شوی وه مخکې د کرونا د موضوع نه، او دې ته ټولو خلکو خپل نظریات لرل. موږ هم د میرمنو سره خبرې اترې هم کړې وې په دې برخه کې، د قربانیانو د فامیلونو سره هم خبرې کړې وې په دې برخه کې، پوهاوی دایر کړی او مخکې د دې نه چې خبرې ترسره شي نظریات هم راټول کړي دي. ځکه سوله اصلي مالکین افغان ولس دی، قرباني افغان ولس ورکړی دی، او بیا په خاصه توګه هغه مېرمنې چې متضرر شوي دي د دوی غږ موږ اخیستی دی، تر مرکز پورې هم رسولی دی، د افغان ښځو شبکې د لارې، د نورو شبکو د لارې، او خپله ماسرنا کنفرنسونو کې چې په مرکزي کچه باندې دایر شوي دي. دا پیامونه ما رسولي دي چې افغانستان مثلا میرمنې د سولې نه مخکې په کوم حالت کې وي، د سولې په جریان کې په کوم حالت کې دي، او غوښتنې چې دي او د ولس غوښتنه چې ده همدارنګ، او د سولې نه وروسته به دوی څه غوښتنې لري چې هغه د دوی د حقونو تضمین و، د دوی د وضعیت پرمختګ و، د دوی د ژوند تضمین و. او اکثرا خویندو زموږ سوله د داسې ادرسونو نه، او خویندو ورونو غوښتله چې هغه باید معلوم ادرسونه وي، او هغه افغان ولس ته ژمن ادرسونه وي، هغه کسان وي چې دوی مثلا د همیش خپلې غوښتنې او خپل اهداف ته ځان د مسالمت امیزې طریقې نه رسولی دی. نو د دوی غوښتنه دا وه چې مرکزیان هم یا ټیم د مرکو کې هم باید همدغسې کسان شامل وي او د دوی اواز ورسوي. بیا د هغې ورور او پاتې شه د کونډې مېرمن چې ویل چې زه د کرونا نه خدای دې وکړي چې د کابل محصلینو دا خبره اورېدلي، ځکه په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار د ولایت مقام او شخصي والی په ابتکار باندې یو صندوق کېښودل شو د کرونا فان په نوم باندې، چې دې ته اکثریت هیوادوالو چې حتی ډېر کمې مرسته رسېدله خپله مرسته یې وکړله، ډېر قوي تدابیر نیول شوي، او د دې پروسې په ننګرهار ولایت کې ډېر ښه مدیریت روان دی. حتی د بېوزله او بېبضاعته فامیلونو سره د مرستې د هغې لیستونه راټولول، او ځینې ولسوالیو بیا لکه د کامې ولسوالۍ خپله قومي مشرانو دا ژمنه او تعهد کړی دی چې د دې دي هغه کم چې پانګوال دي چې موږ خپله د دې ولسوالۍ مشکلاتو ته موږ خپله رسیدګي کوو، خپله مفتاح فامیلونه موږ تثبیتوو، او د دولت یعنی حکومت د دې ولسوالۍ نه بیخي خلاص دی. نو ځینو ځایونو کې دغه څه خودجوشه اقدامات هم شوي، خدای دې وکړي چې په کابل ولایت کې هم دا کار شوی، او د دغه خور غږ یې اورېدلی زموږ او دوی ته رسیدګي وکړي. په زمن کې تاسو کونډو مېرمنو دپاره چې هغه خصوصاً هغه مېرمنې چې مثلا توان د کار ونه لري، اوس خو فعلي هغه موجوده تګلاره خو همدغه ده چې دوی ته کتابچه ورکوي، د معلمینو د شهیدانو د امتیاز کتابچه، دا هم هغه کتابچې په رویت باندې یو مبلغ دوی ته ورکول کېږي. خو دا بسیا موږ نه بولو، ځکه دغه فامیلونه ډېر د ستونزو سره مخامخ دي، ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی دپاره باید داسې کار ترسره شي یا داسې امکانات برابر شي، یا څوک چې د کار نیرو لري هغې ته د کار زمینه، او چې د کار نیرو نه لري د هغې باید ملاتړ وشي، د هغې حمایت وشي، امرار د ژوند دپاره یا د ژوند د استمرار دپاره د دوی سره باید مرسته وشي، همکاري وشي، او د دولت په کچه په ملي کچه باندې دوی ته یو تګلاره برابره شي، امکانات ورته برابر شي. او خوش که دا د ملک ارامه شو او د دغه جنګ د ناخوالو سره نه موږ خلاص شو، انشاءالله دا کار به کېږي، توجه به ورته کېږي. او زمونږ خو غوښتنه همدا ده، دا غږ او دا پیام خو موږ رسولی دی، او عملي کېدو ته موږ انتظار لرو چې دغه عملي شي، او دغه څه خویندې چې هغه بېوزله خویندې دي، بېوزله فامیلونه دي، د دوی ستونزې د دوی مشکلات حل شي، ځکه که دا ستونزې حل نه شي دا مشکلات حل نه شي، بله داسې یو حلقه جوړېږي چې هغه به نور ناورینونه راوپاري بیا په دې هېواد کې او په دې خاوره کې.
یو اوریدونکی لرو دی برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پرې شوله. بل یو اوریدونکی برا واخلو. السلام علیکم. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه به یې د اوریدونکو اړیکې پرې کیږي. زما غږ اورئ؟ سلامونه.
سلام ته علیکم سلام او د نه جراخیل خورتات سلام او درنه ملمنه ته خوږه کې چیرې ولرګوي
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ نو مراته وایس
خوشاله اوسې نو مې جمال الدین هیوادمن جبرخیل د ننګرهار څخه
اها جابر خیل سپ په خیر راغلی مهرباني وکړئ د اغلې حمیدینا خپل پښتنې مطرح کړئ
ډېره مننه یو خدو پښتنه تر لرم حمید سپنا څنګه دا چې د تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوی کنه یعنی د چا لخوا تحدید شوی ده او که تحدید شوی د کومې ډلې لخوا نه تحدید شوی ده او بل دا چې د دې سره په کور د چا حمایت ډېر زیات و چا تر اوسه پورې دې تشویق کړی چې د مبارزه وکړي د ښځو په وړاندې
بله ډېر زیاته مننه جبار خیل صاحب یو بل اوریدونکی دی به هم را واخلو بیا به راشو ځوابونو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام صادق خوشجوړه خیرات
ته په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونې ته نو مو څه دی د کوم ځینې ماړیکه نیولې
ملا اختر محمد دی د بلخ ولایت مستای سره اړیکه
نیولې مهرباني وکړئ ملا صاحب
دا غره خو دې د ملمنیت خمه دا پښتنه ده چې دا غا دی وای دا زموږ حق او حقوق دا حق او حقوق به ډیر معتبر وي او کبه دا د خلکو زامن چې پښه
د دغه ورور اړیکه پری شولا پونه شو چې څه یې ویل خو بیا به را شو د جبر خیل سپ پښتنو ته اول دا چې ستاسو په وړاندې لوی ننګونه څه واستاسو د فعالیتونو په وړاندې حتی کې دي چې د تعلیم د تحصیل د دورې نه هم وایست چې ستاسو په وړاندې څه ننګونه و او چا ډیر لا تاسو نه حمایت وکړ دغه پښتنه چې چا لا تاسو نه ډیر حمایت وکړ زمنګ ورور نجیب الله لکونار نه چې اړیکې نیولې و د هم کړې و مهرباني وکړي اغلی حمیدی
زل خغلی زم د برخل تخپل سلام او درناوی وړاندې کوم ډیر خې نقطې ته اشاره وکړه او هغه په دې سیمه کې ژوند کوي په یوه چې د انساني حقوقو د لپاره مبارزه او تامین د عدالت د لپاره مبارزه د اتمن ننګونه او چالشونه سره به مخامخ کیږي سره او دا چالشونه په هغه وخت کې نو چې زما د کار مو معنی شي ځکه دلته